라디오. 라디오 아자디.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. له همدې شیبې د ازادي راډیو 12 ساعته خبرونه پیل سوی. نن پنځشنبه د 2019 نویم کال د مرغومي 13مه چې د 2021 کال د جنوري له 8 سره سم ده. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هیواد د وتلو پریکړه کوي. په واشنگټن ډي سي کې د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشر ټرمپ د پلویانو د يرغل په اړه هم تازه جزئیات سره شریکو. نور راپورونه هم لرو. زفری با ظاهر مودې سهارنۍ خبری مجله قربانایم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفیر سره دی. خو په سر کې مهم خبرونه. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وای حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروستي راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سیشنبه ټاکل شوی و. خو د دوړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجي انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دوړو لوريو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. د سپریکړه وشو چې را روانې شنبه پورس به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څیړلو لپاره تاکل شوې تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویاند محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبر خپور کړی دی. دواړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت یې ونیوه د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویل دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربان سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي تلفاتو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یو نامه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربند پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولې. خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام لپاره تکثر مخالف دي. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړنې وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د کابل خوست له لاره بنده کړې وه. مظاهره چیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بیګناه بلل جسدونه هم لېږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یوه ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپک لاله وای دغه په کلی کې دوه لپاره ځان کړی دي. حکومت دغه پښتانه وای نه کړی دا غلنګې چاپی وای چې ول څو نیشه د داخلك دي خي ګناګار وایم. یو ځل خبرنه لري خو دلته مکمه موجوده او قانون موجوده وره.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څنګه دی ویلي خو څنګهړو پولیسو په یو خبر پانه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشې توکو دوه قاچاقړون کې له پولیسو سره په نشته کې وژل شوی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو لري. وروستي راپورونه ښیي چې د امریکا د کانګرس له ودانۍ څخه د متحده ایالاتو د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویان ایستل شوي دي. د غیرغل د جنوري په شپږمه داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. دا غونډه د ډونالډ ټرمپ د پلویانو د غیرغل له کبله څو ساعتونو لپاره وځنډېده او د پولیسو او بریدکوونکو ترمنځ په خوډب کې ادعا کېږي چې یوه میرمن هم په ډزو وژل شوې ده. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په واشنگټن ډي سي کې د مازدیګر تر شپږو بجو وروسته ګرد بندیز ولګید، خو پولیسو په تدریج سره بلواکونکو د کانګرس له ودانۍ څخه لری کړل. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یو وفت نه بللی چې د په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بې ساري ډول برید وکړ. دغه اقدام په نړیواله سطح او هم په امریکا کې دننه د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیری کسانو وغانده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهوري کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کریسمس هغو مراسمو کې هم ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکښې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول، د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلیدي غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنطین و، نو ځکه یې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوي واکسین یا سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه و ټیټه منفي دوه. جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه شپاړس ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته ټیټه منفي څلور. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه منفي شپږ. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه منفي دوه ټیټه منفي شپږ.
خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. دوستانو وړاندې په دې مجله کې د راپورونو اوریدای سي. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاتوي:
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پارېدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیمو په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. او د ژوند په شیبو کې د سپورتي جامو د وپلورونکو څخه اورو:
اوس خو والله د کرنتین ورځې دي که نه، خپله کرام نه پوره کوو، بس بیا هم ښه ده، شکر وباسو، د خپله خرچه کور سودام او دا پیسې پکې وځي.
نو راپورونه هم اورېدای سئ. دا مجله مو تر ونیمو بجو ده. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواده د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل چې د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبانو په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین نور تفصیل راکوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي، دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي، او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهار شنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل:
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازنۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو، خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځاینه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شوو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. سټولټنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه:
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باوري کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوها کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې پتیله چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو انیسنا او د استازو جرګې تر 3 ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغه استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د یرغل په کلکه وغنده او هغه یې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ برید وباله. دغه یرغل د جنوري په 6 داسې مهال وسو چې د کانګرس دواړو مجلسونو د نومبر میاشتې د ولسمشر انتخاباتو د پایلې پر تایید ګډه غونډه درلوده. په دې اړه نور تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د 3 نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنوري په 6 جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستای رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډه وډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یو انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستي او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگتن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د امریکا د کانګرس پر ودانۍ مو د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په اړه واورېدل. همدارز د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن دا یوه فتنه بللې ده چې د ده په وینا د امریکا پر ډیموکراسۍ په بې ساري ډول برید وکړ. ښاغلی بایدن له ولسمشر ټرمپ څخه په یوه تلویزیوني وینا کې وغوښتل چې د یرغل پای ته ورسوي. تر دې وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر راڅرګند سو او د انتخاباتي تقلب په اړه ادعاوې بیا تکرار کړې، خو په عین حال کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. تر دې وینا وروسته ټویټر د ولسمشر ټرمپ اکاونټ بند کړي او له هغه وغوښتل چې خپلې لانجمنې ویډیوګانې او څرګندونې لیرې کړي، او فیسبوک هم هغه ویډیوګانې لیرې کړي چې د تاوتریخوالي خطر یې درلود. زموږ خبرونه ادامه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تصیده از زده رادیو سهرانی خبری مجله و دوستان در زده رادیو خبرونی هر روز در سهر لود ماشان ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپشنوی او در افم پر سل شهر پینزه چپا پا طول افغانستان که صف وزه او ریدالیسی په کابل کې 2 بجې او 15 دقیقې سوې د اسمت سروانس خبر وورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه کوم مطالب راخستی دي.
د بریتانیا سو ورسپانو خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1978 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې روانې خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کیږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي لولو. طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډیره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
زموږ غلزدي رادیو اورو دوست اوري دوستانو د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې په تیر یو کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیه ثبت او څېړل دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولي په یوې خبري غونډه کې په کابل کې وویل چې دا قضیه ډېری په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغلي رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه شامل دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه څه دي چې حکومت یې له نیوکو سره مخ کړی دی. خو لویه سرنوالۍ وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1,303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1,303 قضیو له ډلې 288 د لویو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1,122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1,099 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
288 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. له دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکېل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنی امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکېل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنی، عدلی، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، بریښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
فراندوم شورا
نه بیلدینگ، نه مانومنت، ایتس یو. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د یورانیم پخول یو منفي تحول بالا او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د یورانیم 40% غني کول کومه توجیه نه لري او لژمنو د دغه هیواد ښکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري جزئیات اسد الله لودین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیم 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه کړې ده. د غودري واړو هیوادونو چې له ایران سره په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یو اعلامیه کې ویلي د 40% کچه پورې د یورانیم په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یو ښکاره سرغړونه ده او د کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې یې تر 40% پورې د یورانیم په خولو چارې له سره پیل کړې دي، سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیله شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي. خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیم په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوي دي. ایران د دوشنبه ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیم په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي. خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون لمخې ایران نه باید په فوردو تاسیساتو کې یورانیم غنی کړي. دا بټۍ په یوه غرنۍ سیمه کې تر ځمکې لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا جی پی مورګان بانک ویلي چې ډیجیټل پیسې بیت کوین د سرو زر اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي چې که بیت کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته سي ښایي پیر او پلور یې تر 1,46,000 پورې وسي. بیت کوین یوه غیر متمرکزه مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلې. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سیشنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیت کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي ته لوړه سوې او که دا مجازي پیسه د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو ښایي 1,46,000 ته یې پیر او پلور لوړ سي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیت کوین پنګونه کوي دا سویلی.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control of
بیت کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د غنو ادارو لواک د باندې ده او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکای وستونزه او حل ده. دا په دې معنی چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیت کوین ته لاسرسی نه لري او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمته نیول شوي او شکنجه شوي چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هک کړي یا تغییر پکې راولي.
Technology that we have is very hard to, it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
په وروستیو څو میاشتو کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ګټې کچه لوړه سوې. پانګوال بیټ کوین ته د انفلاسیون یا بیو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پانګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبې په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یوه بیټ کوین بیه تر $18,000 ورسېده. بیټ کوین مجازي پیسه لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز: په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سیشن ټاکل سوی و، خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت وایندي ناجی انوري وویل چې اصلي بحثونه به په راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لاره بند کړه. د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو سنا او د استازو جرګې تر څو ساعته ځنډ وروسته خپل غونډه بیرته پیل کړه. دغو استازو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو لخوا د کانګرس پر ودانۍ یرغل په کلکه وغنده او هغې د امریکا پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ښکاره برید وباله. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ سوی دی. او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ سوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل سوی دی. دوی لومړی لوړپوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دغه پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنۍ چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل شوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژوند پرنګونو کې
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، نوم څه ده؟
نوم می قیس ده.
قیس، څونه موده کیږي چې د ورزشي وسایلو دکان لري؟
زه خپل درې کال کیږي چې د منډای خار کې دکان لرم.
د دکان کې کوم توکي خرڅوي؟ د سکې ده شي نمونه یې راته واخلي.
برزو، بیټونه، توپونه، دسکشې، دغه مختلف اشیاء خرڅيږي.
دا شیان دغه د سپورت وسایل د کوم ځای نه راوړی؟
د پاکستان، چین نه، هم د خپل افغانستان کې هم جوړیږي.
ډیره په دغه وسایلو کې کوم وسایل تاسو نه خلک ډیر اخلي؟ لکه د فوټبال مینوال زیات دي، د فټنس زیات دي، د نورو رزمي لوبو لوبغاړي زیات دي، تاسو نه دغه وسایل اخلي؟
مونږ نه د کرکټ لوبغه، بیټونه، توپونه، هم دغه شیان زیات خرڅيږي او د رزمي هم خدا خرڅيږي.
تر هر څه ډیر کوم مسایل خرڅيږي؟
دا بیټونه، توپونه، دغه خرڅيږي، ځکه علاقمند دي زیات دي. علاقمند
خپل سپورت کوي؟
او خپل ځکه کرکټ سپورت کوي.
ها، خپل هم کرکټ کوي او نور کسانم چې راځي د کرکټ وسایل درنه اخلي. پویږي لاملې څه ده؟
ولامل دا چې بس خوخيږي ورزش ته کنه ساتمندې ته پرم خدا بس لوبه کوي.
څونه مو د کیږي چې دکان دې جوړ کړه؟
دا دو درې کال کیږي.
دکان کې تلې وازي خپلې ک نور کسان هم در سره؟
بلار میم دا، تر میم دا، چغوی نی به زیم.
اها، دلته د سکش ډیر زیات دي. زه ګورم چې د بوکس د سکش ډیر زیات دي. دا راته وایي چې دغه د سکش په کوم سن کې الکان درنه اخلي؟ واړه سن کې، غټ سن کې؟ د کوم سن الکان د بوکس مینوال دي؟
زیاتره دا د 12 کلن تر 13 کلن پورې زیات خرڅيږي. الکان ډیر کوي.
څنګه دا په کیفیت کې څنګه دي او د کوم هیواد دي دا د سکش؟
کیفیت هم خدای دی، پاکستان هیواد ناراضي.
د سکل شوی دي چې چا دې څه درنه اخیستي بیا یې بیرته درته راوړی چې ویلې دا مینه دی خوښ، کیفیت یې ښه نه دی؟
او یو نیم خلک راوړي او یو نیم خلک دې فاروړي چې ویسې وړکه غټي راوړي او کیفیت ښه کیفیت دې خلک نه راوړي، ویسې بیست نه راوړي.
په منډي کې دکان لري او فکر کوم چې مراجعین دې هم زیات دي. درته وایي چې په ورځ کې به څو غټي؟
اوس خو ولا د کرنټین ورځ دي کنه، خپل کرام نه پروت کوو. بس بیا هم خدا شکر وباسو د خپل خرچه کور سودا نو دا پیسې پکې و
دوکانداري ترڅنګ مکتب په هنتون چوي
او د ولسم ټولګي کې ما بس اوس خو مکتبونه باندې شروع سي ان شاء الله د ولسم سم کې ما
ډیر زیاته مننه د مراکې نه دی بریا لای دی
تاسو دې مننه ژوند دی
د سنو د ژوند رنگونو موور دل د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم درو بجو پر منځنی صفات ولس اشپښنوي او د ایف ام پر سل اشاره 15 صفاور دلکسي پښتو سهارنی خبری مجله مو هم دل ته پات ورسې د خود ورځ په وجدو کې نور خبرونه هم له روس دري مجله زمو همکار محمد مقی.